دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نه د امریکا او د ناتو د قواوو د وتلو بهیر رسمن پیل شوی دی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سورز مخ کې اعلان وکړ چې د می په لومړۍ نیټه د افغانستان نه د قواوو وتل پیلوي او د سپتمبر په میاشت کې بشپړیږي د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا نن د شنبه په ورځ په کابل کې په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي ټاکل شوی چې په څو ورځو کې د بارني قواو قرارګاوي د افغانستان پوځیانو ته وسپارل شي هغه د هلمند په ولایت کې د شورا وخت د پوځي قرارګاه یادونه وکړه او وی ویل ټاکل شوی دی چې دغه قرارګاه تر سبا پورې د افغانستان قواو ته وسپارل شي د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله موهب هم په نننی کانفرنس کې ویلي دي چې د بارني قواو په وتلو سره به وسلوال طالبان خپل بریدونه زیات کړي وسلوال طالبانو ویلي دي چې د افغانستان د بارني قواو وتل د می د میاشتې تر اول پورې بشپړ نه بلکې وزندېدل دغه سرغړونه د نړیوالو قواو په ضد طالبانو ته د هر ډول اقدام لار خلاصوي د دې ډلې نطاق ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی د خپل مشر د امر تابع دي د غزنی ولایتي شورا ویلي دي چې طالبانو د دې ولایت مرکز ته نږدې د افغانستان د ملي اردو یو لوی اډنی ولیده خو د غزنی والی ویلي دي چې په سیمه کې سخته جګړه روانه ده د غزنی د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی نن امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو یو شمیر پوځیان مړه او ټپي شوي دي کامرانی وویل چې د ملي اردو قواوې تر ډیر وخت پورې و جنگیدل خو د استرالیا او د امکاناتو د کموالي له امله نور مقاومت نه شو کړی د وویل چې حکومت هم د اکمالاتو د رسولو او د کلابندۍ په ماتولو بریالی شوی نه دی طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا څه نه دی ویلي د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو په قطر کې د افغانستان د حکومت د سولې د مرکچیانو سره کتلې دي د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ملاقات هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ملاتړ او د دایمي اوربان او موافقه ته رسیدو لپاره د دواړو ډلو سره مرسته ده اعلامیه وایي چې د دې هیوادونو اساسو د اپریل په 10مه د افغانستان د حکومتي اساسو ترڅنګ د طالبانو د اساسو او د قطر د چارواکو سره هم کتلې دي په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې د افغانستان جګړه پوځي حل نه لري او د حل یوازینی لار سیاسي موافقه ده او هغه د سولې په یوې داسې پروسې ترلاسه کېدای شي چې مشري په خپل افغانانو کې د دې هیوادونو په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې د بارني قواو د وتلو په وخت کې د افغانستان د سولې د خبرو په وخت کې باید جګړه ونی شي او هیڅ ډول ګډوډي پېښ نه شي د افغانستان د بارني چارو وزارت د دغه هیوادونو د استادو د ګډ اعلامیه د خبرېدو هرکلی کړي او د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره یو ګام بللې ده د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر او رسپلوګر کې د موټر بم چاودنه غندلې ده او هغه د وسلوالو طالبانو کار بللې ده خاغلی غنی دغه چاودنه بشری جنایت وباله او زیاته کړه چې وسلوال طالبان د وسنی کرکېج د سولېز هواری د لپاره اراده نه لري دا چاودنه چې تیر ورځ د روجماتي په محل د لوګر ولایت مرکز پولي عالم کې شوې د چارواکو په وینا یو وشتنه پکې وژل شوې او یو نوې نور ټپي شوې دي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله هم دغه چاودنه غندلې ده او هغه یو وحشیانه عمل بللې ده نوموړي په وسوال طالبانو باندې غږ کړی دی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د بریدونو نه لاس واخلي او اوربندو کې د جمهور ریاست لومړی مرسیال امر الله صالح هم د غبرید غندلې او ویلي دي چې په دې برید کې د پاکستان لاس ده خو پاکستان تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي هغه ویلي دي چې په دغه غبرید کې ټول وژل شوی کسان د دولسم ټولګي فارغان دي په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفارت هم د غبرید غندلې ده او هغه د افغانستان د لپاره ناورین بللې ده تر دې مهاله هیڅ وسوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته او وسوالو طالبانو هم تر اوسه پوري په دې حق لا تبصره نه ده کړې د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نخبريږي د رویټرز خبری آژانس د دریو لویدیزو چارواکو په حواله راپورټ ورکړی دی چې وسلوالو طالبانو د تیر سباندې یو کال راهیسې په افغانستان کې د بارني قواوو د پوځي قرارګاوو ساتنه کړې ده د دغه راپور په اساس چې د اپریل په 10 خبر شوه دی وسوالو طالبانو په دغه موده کې د بارني قواو په قرارګاوو د نور وسوالو ډلو د بریدونو مخه نیولې ده. راپور جاتوی چې د وسوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې د میشتو بارني قواو د قرارګاوو امنیت د امریکا سره د دغه ډلې د دوه د سولې د توافق دی وی پټي زمیمه په اساس ساتل شوه دی. د امریکا د بارني چارو وزارت تر اوسه پورې دغه پټي زميمي او همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بارني قواو د قرارګاو د امنیت د ساتلو په حق لا څه نه دی ویلي. دوه لوی دي چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي د رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې وسلواله طالبانو متحده ایالاتو ته په افغانستان کې د امریکا د قواو په قرارګاو د داعش په ګډون د نورو وسلواله ډلو د بریډرو د مخنیوي وړاندیز کړی و چې واشنگټن لخوا ومنل شو. یو بل لویدیز ډیپلوماټ د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دخیل و ویلي دي چې طالبانو د بارني قواو د قرارګاو په شاوخوا کې حایله امنیتی سیمه جوړه کړې و او خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې و چې په دغه مده کې هیڅ خارجي عسكر ټپي یا مړ نشي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د ایران د اټومي پروګرام د موافقه دخیل اړخونه نن په ویانا کې د خبرو دریم دور پیل کړي چې د امریکا متحده ایالات دې تراولي چې بیرته په دې موافقه کې شامل شي. په دغه موافقه کې راغلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په بدل کې په ایران لګیدلې بندیزونه چې د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ په وخت کې لګیدلې دي لږ کېږي. د دې موافقې نه د امریکا د استلو رئیس هڅه روان دي چې دغه موافقه بیرته فعال شي. د دې موافقه نور غړي هیوادونه د اپریل د میاشتې د پایل رئیس په مذاکرو بوخت دي چې د 2015 کال د اټومي موافقه د بیرته فعالولو په حق له خبري پیل شي. د سیشن به پورز د متخصصینو د ګروپونو او د هیئتونو د سورزو د تخنیکی مذاکراتو نه پس نن د شنبه پورز د خبرو دریم دور پیل کیږي. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسي رئیس جوزف بورل نن په بیانیه کې ویلي دي چې د برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، ایران او د روسیې هیئتونه باندې مسخین غونډه وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیونه اوري. په هانګ کانګ کې د دویم پوهنتون مقامات او د محصلینو د اتحادیې سره خپل اړیکې پرې کړې. دغه مقامات ویلي دي چې د اتحادیې په احتجاجونو کې د ګډون وروسته د سیاسي پروپاګاندا لپاره کار اخیسته ده. د هانګ کانګ په هانتون د جمعې پورس په اعلامیه کې ویل چې د په هانتون د محصلینو اتحادیه په دی اخر څو کلونو کې سیاسي شوې ده. د په هانتون د محوتینې د سیاسي پروپاګاندا لپاره کار اخیسته ده. سو سوزلې لپارهونکي غیر قانوني عام بیانونه ورکړي دي او د په هانتون په ځدی د بیا اساسه تورونو لګولو خبرې کړې دي. په دغه اعلامیه کې د هانګ کانګ د په هانتون د محصلینو د اتحادیه دغه افراطی اعمال او بیانونه سخت غندل شوې دي او ویل شوې دي چې د اتحادیه د غړیتوب د فیس غونډول به بند کړي او خپل اداري حقوق به په هغو ځایونو کې چې دغه اتحادیه ترې کار اخلي عملي کړي. د هانګ کانګ د په هانتون د اعلامیه په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د محصلینو اتحادیه د دې په هانتون د دوه مقامونو لپاره د دوه چینایي سکالرانو په ټاکلو اعتراض کړی دی او ویلی دی دا کسان به د دې خار په دغه پخوانی په هانتون کې د چین د کمونیست ګوند سلطې پټینګولو کې مرسته وکړي. او په اسرائیل کې د امریکا د سفارت نتاق نن د شنبه په ورځ ویلی دی چې په هغه لسګونو وژل شو او زخمی شو کسانو کې چې په اسرائیل کې د يهودانو په مذهبي میله کې تر پخو لاندې شول یو شمیر امریکایي اتباع هم دي. لکه لګه 15 سال وخصه د پنځنبه او جمعه ترمن د شپې د اسرائیل په مونټ میران کې په دغه پیخه کې تر پخو لاندې مړ شول او د سلو نه زیات زخمی شول. د امریکا د سفارت نتاق ویل چې په مړو او زخمیانو کې څو تنه امریکایان هم شته. د امریکا سفارت د محلي مقاماتو سره کار کوي چې معلومه کړي چې آیا نور امریکایانو ته خو به ځان نیو رسیدلې او مصیبت ځپل امریکایانو سره د مرستو د برابرولو هڅه کوي. د اسرائیل خارجه وزارت د اپریل په 10 په نیویارک کې څلور امریکایي کورنۍ او همداشان په ارجنټین کې یوې کورنۍ ته د هغو د غړو د مړینې خبر ورکړی دی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د جمعې په ورځ ویل چې په دې پیښه کې د دوه کاناډایانو د مړینې خبر ورته رسیدلی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت ویلي دی چې د جمعې په ورځ د 20 مړو هویت پیژندل شوی دی، مګر بیا د يهودانو د سبا د منځنې په خاطر د هویت معلومولو لړۍ وزنداول شو. خو نن ماښام د غلړۍ بیرته پیل کیږي. شلتنه چې سخت زخمی شوی وو د جمعې تشپې پورې لا هم په روغتون کې وو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په رپورټونه کې د لوګر د موټر بم د چاودنې د قربانیانو د شمیر، د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ورتلو د بهیر، او په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو د شمیر او ځین نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په حق لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پرالېجل رپورت کې واوري چې د لوګر د پرونی موټر بم برید د قربانیانو شمیر ډیر لستانو تر رسیدلی.
د لوګر لپارهونی موټر بمبري دی واش پاورسته د پیخ زایتانګ دی خلک لا بیا دی ویجاړو شو یو کورونو مارکیټونو او نور ودانیو خاورې خزل او د کیکو ټوټي پاکوي. د لوګر په ملکی ولایتي روختون کې بیا ترشل ډیر مړی پتابوتونو کې خودل شوی. خپلوان او دوستانی د کورنۍ لوغړو سره خوخوګي سرګندوي او هغوی ته د مغفرت دعا کوي. د موټر بم دا 14 چې د جمعې په مخام د روژماتي پر مهال د غولای د ازرې ولسوالۍ د وسیدونکو پر استوګنځي وشوه. د چرواکو په وینا څلرشت کسان یو وژل او یو سلولاس یې ټاپیان کړل. د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی آشنا راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې زیات شمیر د کانکور ازموینې ګډونوال دي چې له ازرې ولسوالۍ نه پولي عالم ته راغلي وو. یو شمیر شدید ټاپیان شوي چې کابل ته انتقال شوي. په ټاپیانو کې 12 ښځې او 14 ماشومان هم شته چې د پولي عالم د روغتون په زیږنتون کې ټاپیان شوي. د یوې شپې او ورځې په تیریدو سره لا هم د دغه موټر بم حمله مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله وسلوالو طالبانو کړی. د کورنیو چارو وزیر حیات الله حیات چې نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې په دغه هیواد کې د ټولو نه امنیو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
د منګه دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړی ولی د لوګر او یا نور ورته پیخه کیږي او دوه خپل رسمه دغه مسولیت په غاړه نه لې. تاسو معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نام دی ته په افغانستان کې ور کړای. هر هغه څوک نور ډلې دي جنگي چې هغه کار کوي پړای د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دا بستر طالبانو ته ور کړی ده. ولی طالب اور بند کړی د افغانستان د ولس غوښتنه اور بند ده.
د پولی عالم ځینې اوسیدونکو وایي 14 ډیره زوره وره و او له کابل ولایتي ملکی روختون شاوخوا کورونو مارکیټونو او نور ودانیو ته هم پورا مالی خسارات رسیدلی.
د مارکیټ د خیطان لپاره ډیر غټ تلفات رسیدل او د دکانونو تقریبا 100 ډیر خپل تقریبا 100 ډیر کانی هغه د سګندل دي چې شو باندې د خراب اسون او ډیر کورونه خراب اسون ډیر پروش شي مات شه د کورو کې ماشومان زخمیان سول.
ته نه مدا چې دلتا امن صلح قراری راسی او دې ولادت د امنیتی نظام مراد
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یاد شوی موټر بمبري د طالبانو له لوري تر سره شوی بشري جنایت بللای او افغان امنیتي ځواکونو ته لار خوونه کړي چې دا جنایت به جواب پرې نګدي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. د دفاع وزارت سرپرست وایي په لومړي سر کې به دا ځواکونه له پوځي اډو باګرام ته ولاړ شي او بیا به له هغه ځایه خپل هیوادونو ته ستانه شي. د بلې خوا د ملي امنیت سلاکار وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نظام د ړنګېدو اوازې به اساسه دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پراپورت کې واوري.
د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا وایي چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی چې په ترڅ کې به پر روانونه وي د بهرنیو ځواکونو مرکزونه تحلیه او مسولیت به افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
بیرون شدن نیروهای خارجي عملاً آغاز شدن.
د بهرنیو ځواکونو وتل عملاً پیل شوی. په هغه سیمو کې چې لوجستیکی او د تسلیمي مسایل بشپړ شوی ممکن د دې ونې تر پایه ساحه تسلیم کړي، بیا ممکن بګرام ته انتقال شي او له هغه ځایه خپل اصلي ځایونو ته ځي چې په دې کې د ناتو ځواکونه او امریکایي ځواکونه شامل دي.
شامل نیروهای امریکایي
هم ملي دفاع وزارت سرپرست چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات او د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې رئیس شمیم خان کټو شوازی سره یو ځای خبری کانفرنس ته وینا کوله، ویل چې ممکن سبا د یکشنبه په ورځ د بهرنیو ځواکونو یو کوچنی ټیم چې د شورابک په اړه کې پاتې دی خپل مرکز افغان ځواکونو ته وسپاري. دې خبری کانفرنس ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په خپله وینا کې سر ډیره د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د نظام د بقا په اړه د خلکو د اندېښنو په هکله وغږېده او وویل چې دا اندېښنې بې ځایه دي. ښاغلی محب وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له وړاندې په افغانستان کې تر شپږ نوي فیصدو پورې د ټولو پوځي عملیاتو ترسره کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی.
د امریکایانو د وتلو سره به نظام سقوط وکړي، یو هغه خلکو د خوانه خپرېږي چې غواړي چې یو تشویش ایجاد کړي. یو تعداد خلک واقعا خپل هم تشویش لري. مونږ په تېر مطبوعاتي کانفرنس کې هم دا خبره یاده کړله چې د تشویش ځای نشته دی. اول خو زمونږ اعتکا په خارجي ځواکونو باندې دومره زیاته نه وه چې هغه د دې باعث شي چې که د دوی ځواکونه وځي مونږ به ونه کړای شو چې د دوام ورکړو. خپل بل هغه کومکونه چې لازم دي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره وشي هغه دوام کوي. دلته د امریکا د قوتونو یا د نورو قوتونو په عملا په جنگ کې شامل نه و، اوسه پورې هم نه و. په نوي فیصد عملیات خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو په یوازې ځان باندې کول. په بعض ځایونو کې د دوی حمایه مخصوصا د هوایي برخه کې د دوی حمایه وه، مګر شکر د خدای دی په دغې لارې نه هم مونږ خپل هغه خودکفایي خواته نږدې شوي یو. او کم ځایونو کې چې بعضې خلاوي پرتې دي هغه هم مخ په ډکېدو دي.
خو ښاغلی محب وویل چې داسې نښې نښانې شته چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به طالبان په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي. حمدالله محب په تېر یو کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له اډو څخه د طالبانو ساتلو په باب د رویټرز خبري اژانس د راپور په باب وویل چې دی په دې اړه خبر نه دی، خو کېدای شي چې طالبانو به دا کار کړی وي. هغه زیاته کړه چې دی په دې خبر حیران شوی هم نه دی. د رویټرز خبري اژانس د سولوجیزو هیوادو د ډیپلوماتانو له خولې ویلي چې طالبانو د امریکا سره په دوحه کې د سولې د هوکړې پر مهال په افغانستان کې دننه د بهرنیو ځواکونو پر اډو د بریدونو د خوندیتوب په باب امریکا ته ډاډ ورکړی. خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د رویټرز راپور سر تبلیغات بللي. د طالبانو دغه چارواکي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د بهرنیو اډو ساتلو په باب راپورونه اصلا حقیقت نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبرای په میاشت کې د شوې هوکړې له مخې ټاکل شوی وه چې ټول بهرني سرتیري د افغانستان څخه تنن د مې لومړۍ ورځې پورې وتلی وي. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دغه تړون د غور وروسته پرېکړه وکړه چې خپل ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه له افغانستان څخه وباسي. طالبانو د امریکا د جمهور رئیس دا پرېکړه غندلې ده. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې لومړۍ نیټې څخه چې په توافقنامه کې ټاکل شوی وه ځنډیدلي. دغې سره روانې اصولا طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې چې طالبانو اشغالګر بللي د هر ډول مناسب اقدام کولو لاره خلاصه کړې ده. خو د طالبانو وایان ذبیح‌الله مجید ویلي چې اوس طالبان د خپل مشرتابه پرېکړې ته انتظار وباسي. چې هر ډول پرېکړه وکړي دوی به یې هماغسي عملي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راځي، د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دغه وایرس د اخته کېدو کچه دومره لوړه نه ده چې د مخنیوي لپاره یې قرنطین وضع سي. همداشان دغه وزارت ویلي چې د کورونا په وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې تر اوسه کابو 350,000 کسانو ته واکسین کړی دی. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله راپورټ لري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ امریکا غته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول ختیځو ولایتونو او کابل او کندهار کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. که څه هم ښاغلی علیزی تایید نکړه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس درېیم څپه راغلې، خو هغه وویل چې دغه هیواد د کرونا وایرس د درېیم څپې له جدي ګواښ سره مخ دی.
د امیر روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر په دغه برخه کې نیولې دي چې موږ څنګه وشو کولای درېیم څپه مهار کو. هغه د 14 کال د پلان مطابق د نوي روغتونو د ایجاد په برخه کې د کرونا لپاره د لابراتوارونو دی جا د ظرفیت لوړونې په برخه کې د پرسنل د ظرفیت لوړونې په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونو په برخه کې دا مسایل دي چې موږ د پلان مطابق قدم په قدم مخ پر وړاندې ځو.
ښاغلی علیزی هم دا شانویل ک سه هم د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې ورستر بلې زیاتوالی راځي، خو په وینا یې په دغه وایرس دښته کېدو کچه دومره لوړند چې له عمله قرنطین وځه شي. د ماشومانو یو متخصص ډاکټر فواد علي خیل چې د کابل په کارتین او کې کلینیک لري امریکا غته ویل چې په تیر سوونه یو کې کلینیک ته د کرونا وایرس د ناروغانو مراجعه زیاته شوې ده. د ډاکټر علي خیل په وینا دغه ناروغان ټول هغه اراضه ولایم لري چې د کرونا وایرس د لومړی سپې پر مهال ناروغانو درلودل. هغه د نورو روغتیاي سپارښتنو د رعایتولو ترڅنګ د کرونا ضد واکسین په کولو هم ټینګار وکړ او ویل
واکسین ګټور دي د ټولو کسانو لپاره. زما هیله د خلکو نمدا ده چې باید دوی د واکسین وکړي. واکسین ډیر ضروری ده، واکسین اتمی وکړي قدر دې چې دا خو مونږ او تاسو د یو خت لای چانس په لاس راغلی ده چې مونږ تر رسیدي کې هغه ملکونه کې چې خلک واکسین نه پسی ګرځي په پیسو اخلاوي ته نه رسیدي. واکسین ضروری ده او خصوصا هغه کسانو ته چې هغه مزمن مرزونه ولري یا دوامدار مرزونه نه دا خلک چې هغه عمرونه زیات هغه کسان چې هغه سینه خراب سینه مشکل لري دوامدار دوی لپاره بيخي ضروری ده.
د افغانستان ولسی جرګه انتقاد کوي چې حکومت د کرونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره د یوې ستراتیژي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د یو ځانګړي میتود پر رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. د دغه جرګې د روغتیا او بدني روزنې د کمیسون رئیس یارباز خان حمیدی امریکا غته ویل چې د افغانستان روغتیايي سکتور باید د کرونا وایرس د لومړی او دویم سپې له تجربو څخه په استفاده په دریمه صفه کې د ناروغانو د درملنې لپاره یو ځانګړی میتود غوره کړی. هغه د غرض ویل چې طالبانو د افغانستان په ختیځ، جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کرونا وایرس ضد واکسین د تطبیق مخنیوي کړی او له حکومت څخه وغوښتل چې د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
د حکومت د مخالفینو لخوا کاملا توقف شوی ده چې دغه حالت د افغانستان حکومت پټ ساتلی ده، د مطبوعاتو سره نه ده شریک کړی. موږ بیا هم پیغه کوو او په طالبانو هم غږ کوو، د حکومت په مخالفینو هم غږ کوو چې ستاسو سیاسي تعهدات په خپل ځای. خو د افغانستان د ولس د تاریخي جفا او د بشري جفا مکوي واکسین ته اجازه ورکړي چې تطبیق شي.
خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ویل چې د کرونا وایرس واکسین د تطبیق بهیر په سلور ډیر شو ولایتونو کې روان دی او تر اوسه کابو 350,000 کسانو ته واکسین شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو څلورشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس 133 تازه مثبت پیښې ثبت شوي او شپږ تنه ترې مړه شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو مجموعي شمیر 18,122 ته او له دغه وایرس څخه د مړه شوو شمیر 2,613 ته پورته شوی دی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایی.
قدر منوریدن که په داسې حال کې چې د ترکیه حکومت د کووید 19 وبا د مثبت پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په غرض په ټول ملک کې د درو هفتو لپاره په ګرځېدو او غونډو باندې پابندي لګولې ده. په دغه موده کې په موقتي توګه د شرابو په پلورلو او چشولو باندې د بندیز لګولو پر پریکړې باندې سیاسي مخالفینو سخت انتقادونه کړي دي او غټه غوغایه رامنځته کړې ده. په استانبول کې بعد د امریکا جاغ د خبریال دورن جونز درالیژلي رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو وایي.
سیاسي مخالفانو حکومت په دې تورن کړی دی چې د کووید 19 د پندیمیک یا اوبانا په استفاده غواړي چې په ترکیه کې خپل دینی او مذهبي برنامه مخ پر وړاندې بوزي. دا د ترکیه په پارلمان کې د مخالف جمهوري ګوند د مرستیال ولی آغا بابا غږ دی چې د شرابو په پلورلو باندې د پابندۍ د لګولو د پریکړې نه ورسته په پارلمان کې د حکومت د غندل په غرض وینا کوله او حکومت یې تورن کړ چې د سوشل انجینرینګ هڅه کوي. د حکومت لخوا د خلکو په ګرځېدو او د الکولو په پلورلو باندې بندیز د پنځشنبه په ورځ نافذ شو. توقع ده چې د روانې میاشتې په لسمه باندې به پای ته ورسیږي. مخالفان چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د اسلامي ایجنډا یا برنامه په اړه شکمن دي د حکومتي مشرانو څرګندونو نه دي ډاډه کړي، بدګمانه دي. مخالفانو ښاغلی اردوان په دې تورن کړی چې د دوی په وینا نوموړی د ترکیې د نوي کلن سکیولر حکومت د بنسټونو د نړولو نیت لري. د ډووار نیوز خبري شبکې مسؤلې مهوش ایون په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
Erdogan's regime, it's like trying all the little ways to change the way he thinks it's the right way.
نوموړی وايي چې د اردوغان حکومت داسې ښکاري چې په دې هڅه کې چې په قرار زموږ د ژوند ټولې طریقې په داسې شکل بدل کړي چې د هغه د سوچ او فکر سره سم د خلکو د ژوند لپاره بهتري دي. د مثال په توګه په کومه طریقه چې هغه د امام او خطیب په نوم پروګرام پیل کړی دی او شاګردان هڅوي چې په دغو ښوونځیو کې ځانونه شامل کړي، دا په واقعیت کې د سوشل انجینرینګ یا له سره د ټولنیز او اجتماعي بدلون د راوستلو هڅه ده. بنان د حکومت لخوا د الکول او شرابو په پلورلو باندې بندیز لګول د ښاغلي اردوان نور اقدامات ته ورته عمل ښکاري. حکومت د مخالفانو دا الزامونه په کلکه ردوي، خدا چې د شرابو په پلورلو باندې د روژې په میاشت کې بندیز ولګو، د حکومتي چارواکو څرګندونو د راپورته شوې شخړې او سیاسي ناندریو په پای ته رسولو کې چندان زیاته مرسته ونه کړه. د ترکیې د تاجرانو د اتحادیې رئیس پالانډوکن غوښتنه وکړه چې حکومت دې د شرابو په پلورلو د بندیز لګولو له پریکړې نه تیر شي. آیا دا خبره ممکن ده چې په یو پرمختللي او دیموکراتیک هیواد کې چې د قانون پر بنسټ چارې چلیږي څوک د الکولو په پلورلو باندې د بندیز لګولو غوښتنه وکړي؟ خلک پریږدي. زمونږ هیواد اوس په اروپایي اتحاد کې مدغم شوی دی، بهرني مشتریان هم لرو. مخالفانو د حکومت د پریکړې په خلاف د ترکیې عالي محکمو ته درخواستونه ورکړي دي، خو د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په مشرۍ د عدالت او پراختیا د ګوند حکومت په خپل تصمیم باندې کلک ولاړ دی او وایي چې د جنوبي افریقا حکومت هم د کوویډ-19 پینډمیک د مخنیوي په غرض د شرابو په پلورلو باندې عین شان بندیزونه لګولي دي. د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې حکومت په خپل دریز باندې کلک ولاړ دی. هغه وویل:
جنرالګي چوک اچو ایستی ساده یې رالمه ده کپل چوک دوه و
د بندیز احکام روخانه او سرګندی استثنا پکې نشته. دکانونه تړل شوی دي، نه په دې اړه سوال یا پوښتنه مطرح کیږي. پلورن کې به د نورو تاجرانو په څیر هم قربانۍ ته غاړه ږدي. د کورنیو چارو د وزیر دغه سرګندونو برخلاف یو ګڼ شمېر دکانداران لګیا دي شراب خرڅوي او یو شمېر مشتریان چې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي په داسې حال کې لیدل شوي دي چې د شرابو بوتلونه یې په لاس کې دي او تر څنګه دا جمله لیکل شوې: زما له شرابو سره غرض مه لره. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په ننګرهار کې د پوهنتون محصلین د پولیو په وړاندې عامه پوهاوي کې د عامې روغتیا ریاست سره مرسته کوي. زموږ همکار ضیاءالرحمن حسرت په دې باره کې رپورټ لري.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د کټوی معافیت اداره وایي چې په دې ولایت کې د پوهنتونونو محصلین د پولیو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې دوی د پولیو واکسین د ګټو او د پولیو ناروغۍ د زیانونو په اړه د پوهنتون د محصلینو له لارې عامه پوهاوی ګټور او اغېزناک بولي. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د کټوی معافیت ادارې مشر ډاکټر جان محمد صاحبزاده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد واکسینو د ګټو په تړاو د محصلینو په مرسته له عامه پوهاوي ننګه کوي. د هغه پر وینا د محصلینو دا مبارزه د پولیو واکسین له مخې شته خنډونه لري کولای شي او خلکو ته د واکسین ګټې په سمه توګه بیانولی شي. هغه له نورو محصلینو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې د واکسیناتورانو سره مرستې وکړي.
ماسلین په عامه پوهاوي کې خورول ډیر زیات دی، ځکه دا خو د سیزوانه طبقه ده او ډیر په ډیر تعداد باندې لیلیو کې او دغه کې اوسیږي. د دې د لارې کورنیو ته او کلو ته او بانډو ته اکثر د ولسوالیو د ډیر ښایسته پیغامونه پاس کیږي او ډیر همکاري کیږي.
پر همدې حال محصلین وایي چې دوی په خپلو میرزایونو کې د پولیو واکسیناتورانو سره مرسته کوي او د پولیو ناروغۍ پر ضد خلکو ته پوهاوی ورکوي.
درنوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای تا